کمو هرکلی کوم نن په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او په دې پروګرام کې غزنی ولایت ته ځو. د غزنی والی موسا خان اکبرزاده به زموږ میلمه وي او د غزنی اوسیدونکو ته سرلوسه بلنه ورکوم چې د خبرونو وروسته د پروګرام په ترڅ کې ټلیفون راوکي او د خپل ولایت د ستونزو مشکلاتو او همدارس د خپل نظرونو په باب د غزنی والی سره خبرې وکړي. خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې جان قالی کوزای وړاندې کوي.
وسلوالو نن په کابل کې د انګلستان په فرهنګي دفتر حمله وکړه او لږ تر لږه نهه کسان پکې ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان خلکو ته له انګلیسانو څخه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د دوه نوي کلیزې په مناسبت یو پیغام استولی او د پاکستان په شمال خط لویدیس کې په یو جومات کې ځان وژونکي حمله وشوه او زیات شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. وسلوالو نن په کابل کې د انګلستان په فرهنګي دفتر حمله وکړه او لږ تر لږه نهه کسان یې ووژل. دا حمله له انګلیسانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د دوه نوي کلیزې په ورځ وشوه او طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. پولیس وایي یو ځان وژونکي لومړی د انګلستان د فرهنګي دفتر بهر په چاودیدونکو موادو بار موټر وچاوه او دوهم ځان وژونکی ودانۍ ته ننوت او د چاودیدونکو موادو د واسکټ په واسطه یې ځان والوزاوه. له چاودنې سره سم پولیسو له نامعلوم شمېر وسلوالو سره نږدې 15 ساعته جګړه وکړه. په کابل کې د انګلستان سفیر وایي جګړه ختمه شوې او ټول وسلوال وژل شوي. په لندن کې د انګلستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې ټول انګلیس اتباع له حملې وروسته امن شوي دي. خوښیم چې ووایم د انګلستان د فرهنګي دفتر کارکوونکي چې د حملې پر مهال په ودانۍ کې ول د ورځې په اوږدو کې د ودانۍ په یوې امنی خونې کې ساتل شوي وو او موږ ورسره په تماس کې وو. دوی په امن راایستلي دي. دوی دا مهال په سفارت کې دي. په ظاهر کې ترهېدلي دي خو روغ رمټ دي او ټپیان شوي نه دي. پولیسو مخکې ویلي وو په دې حملې کې لږ تر لږه یو بهرنی وژل شوی او نور ټول قربانیان افغان پولیس دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له انګلیسانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د دوه نوي کلیزې په مناسبت د افغانستان خلکو ته یو پیغام استولی. کلینټن په پیغام کې ویلي د جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکا د خلکو په استازیتوب خوښ یم چې د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د استرداد د دوه نوي کلیزې مبارکي ووایم. په پیغام کې ویل شوي دا یو فرصت دی چې تاسو افغانان په خپلو لاسته راوړنو غور وکړئ او د خپلو کوچنیانو او راتلونکو نسلونو لپاره د ښې راتلونکي په اړه خپلې ژمنې تازه کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مبارکۍ په دې پیغام کې دغه راز ویلي متحده ایالات به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال په یو مسجد کې بمی چاودنه وشوه او زیات شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. چارواکي وایي چاودنه د خیبر سیمې جمروډ په یو جومات کې چې په سلونو کسان د جمعې لمانځه ته راټول شوي ول د یو ځان وژونکي لخوا وشوه. پولیس وایي په چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان دي. د امریکا حکومت وایي القاعده شبکه اللهم متحده ایالاتو ته ستر ترورستي ګواښ دی او دا ځکه چې دغه ډله په افغانستان او پاکستان کې له اسلامي وسلوالو سره همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال تروریزم په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي که څه هم چې د القاعده شبکې سره سختي او مهم کسان په پاکستان کې کمزوري شوي دا ډله بیا هم په نړۍ او سیمه کې د تروریستي حملو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي د القاعده شبکې او په پاکستان کې د هغوی د متحدانو لکه تحریک طالبان او سراج الدین حقانی ډلې ترمنځ د منابعو شراکت ښیي چې په جنوبي اسیا کې تروریستي ګواښ زیات دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا راپور په پاکستان کې د روان کال د مئی په دوهمه د اسامه ابن لادن له وژل کېدو مخکې د 2010 کال د پیښو او فعالیتونو پر اساس برابر شوی. په راپور کې دغه راز ایران، سوریه، سودان او کیوبا د تروریزم ملاتړي دولتونه بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې راپور کې ویل شوي ایران په 2010 کال کې په منځني ختیځ او مرکزي اسیا کې د تروریزم تر ټولو ستر ملاتړی دولت و او وسلوالو ډلو ته مالي او لوجستیکي مرستې برابرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدانو په سوریه کې د بشار الاسد د واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه وکړه. وایي اسد ځکه باید له واکه لرې شي چې رژیم یې د مظاهره کوونکو د مرګ او ځورولو سبب شوی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د انګلستان، فرانسې او جرمني مشرانو دا ګډه غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ناوې پیلی وایي د سوریې رژیم د مظاهره کوونکو د ټکولو په جریان کې ممکن د بشر پر ضد جنایتونه کړي وي. پیلی وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه یې په ټینګه غوښتي چې د سوریې دوسیې دې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو چارواکي وایي د سوریې رژیم د ملګرو ملتونو ماموریت ته اجازه ورکړې چې په روانې اونۍ کې دغه هېواد ته لاړ شي او بشري حالت وارزوي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د سوریې د بحران په اړه غونډه وکړه او د امریکا، انګلستان، فرانسې، جرمني او پرتګال استازو ژمنه وکړه چې په سوریې باندې د نورو بندیزونو د لګولو په مقصد به په ګډه د یو پرېکړه لیک په مسودې کار وکړي. تر اوسه نه ده څرګنده چې روسیه او چین به د دغه پرېکړه لیک ملاتړ وکړي او که نه. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری په ملګرو ملتونو تور په متحده ایالاتو تور ولګاوه چې د سوریې پر ضد د ده په وینا بشري او ډیپلوماتیکي جګړه پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په سوریې باندې د بندیزونو لګولو او د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه کړې او په دې توګه زموږ پر ضد بشري او ډیپلوماتیکي جګړې پیل کړې ده. دا جګړه یو هدف لري او هغه په سوریې کې د شخړو زیاتول دي. دا به ترورستانو او وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورکړي چې امریکا او لویدیځ ملاتړ کوي او هغوی به په هېواد کې خپلو ورانوونکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي د غرازو ویل رژیم د مظاهره کوونکو پر ضد د پوځ او پولیسو عملیات بند کړي دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن سومالیا ته لاړ. په دې هېواد کې د اوږدې مودې وچکالۍ په میلیونونو انسانان د لوږې سره مخامخ کړي. له اردوغان سره د ترکیې د کابینې څلور وزیران هم ملګري دي او په مرکز موګادیشو کې به هغه کیمپ وګوري چې له مختلفو وچکالۍ ځپلو سیمو څخه ورته خلک د مرستو د ترلاسه کولو په امید راټول شوي. د اونۍ په سر کې د اسلامي هیوادونو کانفرانس سازمان چې 68 غړي لري د ترکیې په غونډه کې له سومالیا سره د 350 میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. په سومالیا کې د الشباب ډله چې القاعده شبکې سره تړاو لري د لویدیځ پلوي واکمن حکومت پر ضد جنګیږي، خو دغې ډلې په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تاکتیکي ډول له مرکز موګادیشو څخه وځي. سومالیا ته د اردوغان سفر په تیرو دوو لسیزو کې د هېواد ته د غیر افریقایي هېواد د یو مشر لومړی سفر دی. زیات شمېر خلکو نن په نوې ډیلي کې له زندان څخه د اداري فساد پر ضد د یو مبارز په خوشې کېدو خوښي وکړه. انا هزاره په هند کې د اداري فساد لپاره د سختې سزا د قانون د تصویب کمپاین پیل کړی او په سلونو زره کسانې ملاتړ کوي. په هند کې اداري فساد زیات شوی او خلک ورڅخه په تنګ دي. څلور اویا کلن هزاره وایي د ده دا کمپاین په هند کې د انګلیسانو د واکمنۍ پر ضد د مهاتما ګاندي د سوله ییزې مبارزې په څیر ده. هزاره د سې شنبې په ورځ هغه مهال پولیسو بندي کړ چې غوښتل یې د اداري فساد پر ضد په عام محضر کې روژه ونیسي. د جاپان د شمال ختیځ ساحل غاړې نن یوې قوي زلزلې ولړزولې او د سونامي سمندري طوفان خبرداری ورکړ. دغه سیمه د تیر مارچ میاشتې په 11مه د رختر په مقیاس 9 درجو سخت زلزلې او سمندري طوفان ځپلې وه او د فوکوشیما اټومي تاسیساتو ته هم سخت زیان اړولی وه. د جاپان د زلزلې سنجولو مرکز وایي دا نننۍ زلزله د رختر 6.8 درجې ثبت شوې او د شمال ختیځ ساحل اخوا 40 کیلومتره سمندر وهلی. د توکیو د برېښنا کمپنۍ چې د فوکوشیما هستوي تاسیسات پر مخ وړي وایي دغو تاسیساتو ته نوی زیان نه دی اوښتی. او د آسیا او اروپا د اسامو بای نن وروسته له هغې ولوېدلې چې په امریکا او اروپا کې د بل اقتصادي رکود نوې اندېښنې پیدا شوې. نن سهار په زیات شمېر اروپایي مارکیټونو کې د اسامو بای لږ تر لږه په سلو کې درې راټیټې شوې. له دې سره جوخ د تیلو بای هم ټیټې شوې او له سوداګرو او پانګوالو سره اندېښنې پیدا شوې چې د ورو اقتصادي فعالیت له وجې به تیلو ته تقاضا هم کمه شي. د جمعې په ورځ یو بیرل خام تیل په 1 امریکایي ډالرو پلورل شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت و ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا موزه اسمت ساروان دی پروګرام ته هرکلی کوم. نن د غزنی ولایت والی زموږ میلمه دی. د غزنی والی به د غزنیوالو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. غزنی د افغانستان یو لرغونی ولایت دی. د غزنویانو د امپراتورۍ مرکز و او ټاکل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د مرکز ویار ترلاسه کړي. د سلطان محمود سنایي غزنوي او ګڼو نورو مشاهیرو زیارتونه او د غزنی منارونو د دې ښار تاریخي ارزښت لا زیات کړی دی. غزنی 19 ولسوالۍ لري خو د ډېرو ولسوالیو امنیتي وضعیې له دې سره سره ښه نه ده چې په دې ولایت کې نږدې 2000 پولنډي عسکر ځای پر ځای دي. نو تمه ده چې د غزنی اوسیدونکي به تلیفون را وکری او خپل ستونزیا او مشکلات همدار از نظرونه او وړاندیزونه به له شاغلی موسا خان اکبرزاده سره شریک کړي، ګوندې ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او له شو وړاندیزونه او نظرونو څخه د غزنی په خیر استفاده وکړي. د غزنی والی موسا خان اکبرزاده هم د اوس د تلیفون له لارې را سره دی. اکبرزاده صاحب، تاسو ته هرکلی وایو، مننه چې زموږ بلنه مو منله. په سر کې که په اختصار سره زموږ اوریدونکو ته په غزنی کې د شویو کارونو په باب معلومات ورکړئ، ښه به سي، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، خپل ګرم او خواږه سلامونه د افغانستان مجاهد ملت ټولو او مسلمانانو دې نړۍ ته او خصوصا د غزنی خلکو ته چې ډېر کړاوونه او تکلیفونه ګاللي دي رسومه، او د روژې د میاشتې مبارکې میاشتې په هکله ورته مبارکي وایم. باید یاده کړم چې غزنی په 2001 کال کې د یونسکو او د ایسسکو لخوا د اسلامي ثقافت د پایتخت په نوم باندې ونومول شو، او دا یو یاد هم د غزنی خلکو ته او هم د افغانستان خلکو ته. اما په تعصب باندې ووایم چې د 2001 اتم او نم کال کې په درې کلونو کې د دې پروګرام د پیاده کېدو په هکله باندې هیڅ اقدام نه و سوی. کله چې زه په 2010 کال کې د غزنی د مسؤول په صفت وټاکل شوم، ما خپله فریضه وګڼله او دا پروګرام چې له خاورو لاندې سوی و الحمدلله د دوستانو په همکاري باندې دا مونږ خاورو نه راباسلی ده، او اوس د 2010 کال د امادګۍ لپاره په پوره پیمانه باندې نسبت پروس کال ته چې 2010 و په 2011 کال کې ګڼ شمېره پروژې هم تکمیل شوي دي او هم تر کار لاندې دي. اجازه راکړئ چې څو مثالونه درته ووایم.
مهرباني.
پروژې به تقریبا موږ غزنی چې 2010 کال کې باید د اسلامي ثقافت مرکز وګرځي، په مجموع کې باید 2 اویا پروژې تکمیل شي، او د 2 اویا پروژو له جملې نه 2 پروژې دغه د عبیدات تاریخي یا د وزارت اطلاعات فرهنګ پورې مربوطه پروژې دي. دا نورې زیربنایي پروژې دي. زیربنایي پروژو کې په دې کې سړکونه، برق، ابرسانی او نور ګڼ شمېره پروژې شامل دي. مثال ما غوښته چې درته ووایم چې نسبت د تورو کالو په پرتله باندې سه کال موږ داسې دستاورد لرو چې هغه به شاید چې خلک واوري ورته حیران شي. امکان لري په تېرو 6 کالو کې چې غزنی د یو ولایت په صفت باندې تشکیل شوی ده، په دې ولایت کې په 6 کالونو کې زه غواړم چې د مقایسه د 6 کالو سره وکړم، 6 کیلومتره یا 8 کیلومتره د عمومي شهرانه پرته په دې کې پوخ سړک نه جوړ شوی. اما الحمدلله موږ سږ کال تقریبا د 250 کیلومترو په شاوخوا کې به شاهد اوسېږو چې پاخه سړکونه او په داخل د ښار کې ولرو. دې زیربنایي پروژې باندې عملا کار شروع ده، او د غزنی مجاهدو خلکو ته اطمینان ورکوم انشاءالله چې د موسم تر ختمېدو پورې به موږ په داخل د ښار کې تر 200 کیلومترو پورې پوخ سړک لرو، چې دا یو ډېر لوی دستاور او یو لوی تغیر ده د غزنی او د غزنیچانو لپاره. په غزنی کې موږ یو ښکلی دریاب لرو د ښار مابین کې تېر شوی ده، او د ښار ته یوه ډېره طبیعي ښکلا وربخلې ده. د دې دریاب په دواړو غاړو کې خلک به وایي چې کار روان ده، تر 30 پروژو پورې دلته په کار لاندې دي، او امید چې په 2 میاشتو کې تکمیل شي. په دې 30 پروژو کې د موټرو د درېدو ډېر عصري ځایونه، د خلکو د قضای حاجت د رفع لپاره ډېری تشناب انارابونه، 2 عصري حمامونه، هوایي پلونه، عمیق څاګانې او شنې ساحې به وي چې د دریاب دواړه غاړه به مکمل شنوي، او امید چې زر تر زره 6 دانې مصنوعي بندونه د داخل په بستر د دریاب کې جوړ کړو، چې دا به هم د اوبو ذخیره د غزنیچانو لپاره راپورته کړي، او هم د ښکار په ښکلا کې نور اضافه والی راولي. همدارنګه د کثافاتو دپاره د پولنډیانو لخوا نه ډېرې عصري 2 پروژې شروع شوي دي، هغه به هم انشاءالله په 2-3 میاشتو کې تکمیل شي، چې یو د سیوریج یا د لمدو کثافاتو دپاره ده، او یو د وچو کثافاتو لپاره ده. دا په ډېر عصري او د دنیایي سطحې باندې لکار لاندې دي او ضربه تکمیل شي. مسلخ مو جوړ کړی ده او نور کارونه چې غیر مستقیم په 2010 کال پورې اعتبار لري چې هغه مکتبونه دي. او
بله صاحب، بله والی صاحب، تاسو عموماً هغه پروژې یادوئ چې تر 2014 پورې باید تکمیل شي، او یا هغه پروژې مو یادې کړئ چې اکثرا په غزنی په ولایت په مرکز کې جوړیږي او یا پیکار روان دی؟ دا مو نه ویل چې په ټوله ولایت کې په مجموع کې څومره کار شوی دی، څومره سړکونه پاخه شوي دي؟ تاسو ویل چې سږ کال به 2.5 کیلومتره سړک په ښار کې پوخ شي. د افغانستان په اکثرو ولایتونو په ولسوالیو ته پاخه سړکونه رسیدلي دي. په غزنی کې پدې برخه کې څومره کار شوی؟
موږ د خواجه عمرو خواته پوخ سړک لرو، د یک ته پوخ سړک لرو، اندړو پورې پوخ سړک لرو. فکر د ښار نه باندې دوه ښه سړکونه موږ پروژه تر کار لاندې دي، چې یو د ناور خواته د 60 کیلومتره سړک په اساسي ډول باندې پخېږي، تر تقریبا نږدې شي تکمیل شي. او یو بل سړک چې له قرباغ نه د جاغورو خواته ځي، دا تقریبا 90 کیلومتره ده. فکر لپاره به 30 کیلومتره دا سړک هم د دې ولایت نه بهر چې ولسوالیو په هکله باندې ده، دا د تکمیل شي. ما غوښتل چې ډېر په مرکز په دې باندې وکړم. په ټولو ولسوالیو کې د مکتبونو پروژې لرو، موږ په ولسوالیو کې د بندونو پروژې لرو. لکه په دې ولسوالیو کې موږ یو بند جوړولو لپاره تصمیم ده. په ناور کې تر کار عملا کار ورباندې شروع ده. په ناور کې د یو بند جوړولو تصمیم لرو. همدال ډول د بند سلطان چې یو ډېر تاریخي بند ده او له جمله د تاریخي عبیداتو نه هم شمارل کېږي، په 2012 کال کې د دې بند لپاره پروګرام لرو. له کابل نه غزنی پورې د یو ایس آی ډي او د امریکې د سفارت حکومت باندې د بلخ د راتېرېدو وعدې مو ترلاسه کړي دي. او همدارنګه په نور ګڼ شمېره پروژې چې هغه په معارف پورې اضافه ارتباط لري، لکه زه چې اوس دوه درې مثاله تاسو ووایم د معارف په حصه کې، شاید خلک دا قبول هم نه کړي او حیران هم شي. مګر د اته اتیا او نه اتیا او د نوي کال په اوږدو کې 111 مکتبونه د غزنی په مرکز او اطراف کې جوړ کړي، په اته نوي نه تر نوي کال، اته اتیا نه تر نوي کال پورې. همدارنګه د دې ټول مصارف تقریبا معادل د 11 ملیون ډالر د مکتبونو پروژې تکمیل شوي دي، معادل د 3 ملیون ډالر تر کار لاندې دي، معادل د 4 ملیون ډالر په پلان کې دي. او دا یو لوی دستاور ده چې خلک باید ورباندې خبر شي د معارف په حصه کې. او بل د معارف د ارتقا لپاره 2 ملیون افغانۍ مجقنه اتیا کال کې چې د لابراتوارونو جوړول، د چوکیو او د نورو ضروري شیانو ترلاسه کولو، چې په دې حصه کې دغه پروسه خپله د محلي خلکو یا د مکتبونو د شورا لخوا نه عملي شوي دي. دا پروګرامونه چې موږ غوښتل چې خلک د حکومت سره په کارونو کې راګډ شي. او په سږ کال کې انشاءالله 3 ملیونه افغانۍ نور هم د معارف ارتقا لپاره په پروګرام کې لرو. زه همیشه کله چې کینم خلکو ته وایم چې افغانستان 3 دښمنان لري. اول دښمن بې سوادي ده، دوم دښمن بیکاري ده، او دریم دښمن د اوسنۍ جنگ ده. موږ غواړو چې دغه ګراب د جنگ راکم کړو. د بې سوادي په مقابل کې یو څلور پنځه مثالونه به درته ووایم، شاید تاسو ته جالب واوسي. اته اتیا کال کې تقریبا د موږ د متعلمینو شمېره 1.5 لک وه. سږ کال د موږ د متعلمینو شمېره 3 لک 10 زره ده. دوه چنده متعلمین اضافه کېده په یو ولایت کې. دا یو لوی دستاور ده. اته اتیا اووم کال کې په کانکور کې 4000 نفرو اشتراک کړی، چې په دې کې د پکتیکا خلک هم شامل وو، د پکتیکا متعلمین هم. په اته کال کې موږ 1800 فارغین د هغه د معارف په حصه کې 2 چنه لرو، چې دا قابل د مقایسې نه ده چې 4000 د دوو ولایتو په ګډه او بیا په اته کال کې تنها د یو ولایت په تنهایي سره 1800 جدید شمول متعلمین. په اته کال کې موږ 6000 لرل، په نوي کال کې موږ 5000 جدید شمول متعلمین لرو، چې دا هم یو لوی دستاور ده. اسلامي تعلیمات او پخوا موږ 14 موسسې درلودلې یا مدرسې مو درلودې، اوس په سږ کال کې موږ 2 موسسې یا مدرسې لرو، چې دا هم یو لوی دستاور ده. موږ دینی نشرات لرو دلته، چې هر هفته 15000 دینی نشرات د معارف ریاست لخوا نه متعلمینو ته تقسیمېږي. او دا دینی نشرات مطابقت لري د ورځو سره، لکه د مور د ورځې په هفته کې د مور د ورځې په استبا د روزې په میاشت کې د روزې د اخترونو د اختر همدغسې مناسبتونه باندې متواتر هر جمعه د معارف د ریاست لخوا نه د ولایت مقام په همکاري باندې تقریبا 15,000 دیني نشرات موږ د خلکو ته تقسیموو متعلمینو ته، او دوی د صلح په راوستلو کې یا د خشونت او د بد امنی د ګرا په ټیټولو کې ډېر مهم رول بازي کړی ده. همدارنګه د پارټي په کومک باندې 10,000 چوکۍ ورته اخیستې دي. اوس د برق لپاره پروګرام لرو چې مکتبونو ته شمسي برق برابر شي. د فساد د مخنیوي لپاره چې یو ښه قدم پورته شوی ده په غزني کې، ټول معاشونه د معارف موږ بانکونو ته انتقال کړي دي چې هغه پخوا د معتمد او په حساب کې به بعضې تشویشونه موجود و، د دې تشویش مخنیوی شوی ده. او تقریبا 3,000 اوسوه معلمین د رتوبو په اساس باندې د آزادې سیالۍ له لارې نه تعین شوي چې دا هم د غزني لپاره لوی تصور امکان لري چې له کابل نه وروسته دا ولایت په دوم هغه کې په کټګوري کې راشي.
بله صاحب،
تنها د یو ځای مثال چې تاسو ته زه ووایم چې هغه د جاغورو ولسوالۍ ده، مګر تکل 2 وړې او غټې پروژې د معارف په حق باندې په جاغورو کې لرو. کله کله چې دغه خبرې تازه نشي او پروژې موږ افتتاح کړو، هغه په سبا باندې د خلکو له ذهنیت نه وتلې، نو ما غوښتل چې دغه تونه بېرته را تازه کړو چې مګر په دې حقله باندې یو ډېر غټ قدم اخیستل شوی ده. د معارف په حصه کې تاسو ما دا ویل شي دا ډېر غټ دستاور دی چې د معارف په
ډېره زیاته مننه د غزنی والي موسی خان اکبرزاده. قدرمنو اوریدونکو، په تېره بیا د غزنی ولایت اوسیدونکو ته هم بلنه ورکوو چې له خپل والي څخه د خپل ولایت د مسایلو په ارتباط پوښتنې وکړي، خپل ستونزې ورسره شریکې کړي. د ټلیفون شمېرې مو دي په افغانستان کې 0909-203-1540، بیا وایم 0909-203-1540، بل شمیره د 0922-0555 نړیوال شمیرې 0-0422-1212-1401 او یا هم 0-0422-1212-2401. بل شمیره د 0-0401 او همدارس 3-0401. نو مخې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، د امنیت په باره کې هم والی صاحب پوښتنه لرم، او بیا د بیارغونې په ارتباط زیاتې پوښتنې نورې هم را سره شته چې وروسته به مطرح کړو. د امنیت په برخه کې څه وایست؟ زموږ راپورونه خو دا وایي چې د غزنی اکثره ولسوالۍ ناامن دي.
باید ووایم چې غزنی یو وړوکی افغانستان ده. زمونږ ناور ولسوالۍ چې 4 ولسوالۍ لرو، ناور ولسوالۍ د کاپیسا سره مقایسه کې د موږ د ناور د ولسوالۍ مساحت او نفوس امکان لري د کاپیسا د ولایت سره سر وخوري. د زمونږ د جاغور ولسوالۍ مقایسه کې امکان لري د پنجشیر د ولایت نه ډېر لوی وي. د زمونږ د اندړ ولسوالۍ مقایسه کې امکان لري چې پروان ولسوالۍ سره سیالي وکړي. نو په دې لحاظ باندې غزني دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د بد امنۍ مسایل شته. په ټول افغانستان کې نن تاسو د کابل واقعه به مو اورېدلې وي، مګر همیشه او دا د دې خبره هم ده چې سړی همیشه باید د اوغ چاو سره ځان مقایسه کړي چې له دې نه تکه مقام ولري تر څو په خپل حالت باندې شکر وباسي. مګر د افغانستان د اکثر ولایتو سره خپل ځان چې مقایسه کوو په دې فعلي حالت باندې موږ شکر باسو الحمدلله. مګر داسې درندې او ترخي واقعې چې هغه باندې د دنیا مطبوعات راو څرخیږي، په غزنی کې تاسو هم په هغه کې کار کوئ، په دې میډیا کې او نشراتو کې داسې یو ترخه واقع لکه چې په نړونو کې اورېدل کېدل، په قندار کې اورېدل کېدل، په قندوش کې، په نورو ولایتو کې تر اوسه پورې په دې ولایت کې نه اورېدل شوي. دا چې یو لوی ولایت او د امن سیمې امکان لري معادل د 5 ولایتونو په اندازه باندې سیمې زمونږ چې د نورو ولایتو سره مقایسه کې د کاملا امن نه برخوردار دي. باید ځینې چې سرحداتو ته نږدې دي او د مخالفینو تمرکز هم ده، ځکه چې غزنی د افغانستان د ستون فقرات حیثیت لري، د دیژن عمومي شهرات لري. هر وړه واقع چې دلته کیږي هغه په مطبوعاتو کې ډېر غټ انعکاس پیدا کوي. د دې واقعې معادل په پکتیکا ولایت، پکتیا، نورو ځایو کې چې عمومي شهراتو کې واقع نه دي اوسي، احتمالا چې مطبوعات ورباندې بالکل تماس هم نه نیسي. نو عمره چې د غزنی نوم خلکو سره داسې دی تشویشناک ده، هغه اندازه نه ده. زه یو مثال درته وایم، څو ورځې مخکې د اورګانای محل نه د مشاورینو شپږ نفری ډله راغلې وه دلته. امون سر شپاگ رو دیتیر کرده دیخی حکمتداری او دیخی ترکردگی دی حکمت دی تخوی پخاطر بانی اغی مشاورون کلش دل تراغل مخی سفر نو کرده نو بیوری چی سم اوریدلی دی او چی سو گورو دا اوریدل او دا لیدل بلکل کاملا متفاوتی زه دی افغانستان خلکو تو ایمه چی سو چی دی غزنی تو باره که اوریدل کی دی او کلینیزی نو وکتل سی دا کاملا فرق لدی دی افغانستان یو مرز دا
بله ډیر مننه والی صاحب کوم خوښ وی وس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ډیر منتظرم پاتې شوی دي وګوره چې دوی له تاسو څخه څه پوښتنې لري نو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده ځان معرفي کړئ
سلام علیکم تاسو محترم والی صاحب ته سلامونه نه کله وړاندې کوم
سلامت
اوسئ تاسو عبدالمحسن د کابل قرطبه نو سوالینا
بله دقیق
نو د ما محترم والی صاحب د امنیتی په اړه کوم سوال یو پښتنه هغه ده تاسو خو معلومی تاسو
بله دقیق صاحب متاسفانه چې ټلیفون دې قطع شو بله
پاکستان نه یو څه نه غواړي مثال د غلامان په اسلام باندې تاسو نه منظور پر زر او تیار لاس کاله پر دې پولیس کې زیاتواله راولي او کنه مالی پولیس مالی پولیس یو څه ماسر تمام شوی دي چې مالی پولیس ډېرې کاندې
دي ډېر زیاته مننه بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
بله سلام علیکم سروان صاحب محترم صاحب ته خیر جوړ یا
سلامت وسه وطن دوسه مهرباني
ډیر مننه کوم وطن دوسه ما د یلمن ولایت څخه سلامونه تاسو ته ته هم جناب احمد صاحب ته وړاندې کوم
سلامت
وسه ما د شغلي ولې سبا د مدرسه بری پښتنه دي اوله پښتنه مې دغه ده چې جناب احمد صاحب دغه څنګه چې ګندې تخزي شنګا یو وګړ اندر انګوري او انګوري ته دي د غوري او صحي مرکز دي دغه څه ده کومه تخیر جناب ولایت بل هڅه دغه تلخ د داوود خان په وخت دا پروژه پلان تکتو او پلان خلاص شوی او فکر کوم زمبرې ده تاسو نو په دغه لاس کار کې چې موږ وینې لیست نه لا لا سره نه تخیر ولې دغه وایي تاسو
صحیح
هر چې د مشکې سره چې ډیر نه عامه سیمه ده هغه پلان یې او سره کې جوړی دي دغه سره کولی نه جوړی دي او دوه په سنه می دغه چې تاسو د قرباغ سره چې د دې کوټل پورې ځانې د غوري او طریقه دا په سره کوم نه تخیر تقریبا لاس کار کې چې دا سره نه ده بریدي څه څنګه کې ځات یا کی وځل لري په دې حال د مشکې سره چې ډیر نه عامه او نر دا ډیر نامه د طالبانو څخه سره دندريږي او دا خلک چې هغه امن دي هغه نه دندريږي او بل څه نه می دغه چې د جاغوري ولسوالۍ چې د هغه کې تقریبا درې دې په اړه لیسې لري او د جاغوري خلک چې سره پای تم دغه سره مرسته کوي نو تاسو ولې کوشش نه کوئ چې دغه ولسوالۍ ته یو پانتون یې منځور کړي د حاجیان په مرسته کوي چې لا کل دې په اجنه کې دغه مشکلات خلاص شي تاسو په دې اړه څه کړي کنه
دي صحیح ډیر زیات مننه کور دی ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي خدای دې وکړي چې د غزنی وسیدون کوي نه متاسفانه تلیفونیم قطع شو ولی صاحب که دغه درو پښتنو ته جواب وایست مهرباني وکړئ اول پښتنه هم دی محلي پولیسو
محلي پولیسو لپاره تقریبا یو کال په خوا موږ پیشنهاد کړیو چې په درې ولسوالیو کې چې اندر دی قرباغ مقر په نظر کې مو نیولی وو پیشنهاد مو کړیو خوش خبری اوس راغلی ده چې تقریبا د پولیسو پیدا تر 200 پورې منظور شوی او په دې کې به او دا غدری ولسوالی به ان شاء الله پکې شامل وي او موږ کوشش کوو چې دغه محلي پولیس ته ظرف عالی شي د ورته اطمینان ورکوم سلام ورته کوم زه همیشه په خبرو کې خپل ملت ته دا وایم چې د ملت اصلي عسكر د ملت بچان دي او د ملت ساتونکي د ملت خلک دي د ملت ساتونکي خلک به دا فکرونه کوي چې اردو ملي پولیس ملي او امنیت ملي د دې وظیفه لري چې د خلکو امن وساتي دا د ولنډه په ټوله دنیا کې او د دین له نقطه نظر چې علاکلو کوم راین او کلکم مسؤول عن رعایته هر فرد هر د مملکت باید دا احساس ولري چې زه د دې مملکت عسكر یم د دې مملکت ساتونکی یم او د دې مملکت حافظ یم نو په دې ارتباط موږ په خلکو باندې همیشه غوښتل چې تاسو اصلي ساتونکي د دې ملت ان شاء الله چې زرت ضربه په دغه 200 محلي پولیس په غزنی کې وګمارول شي او موږ ډیر کوشش کړی ده د صلح غږ مو پورته کړی ده د احوال لاره نه د ځمکې لاره نه تر اوسه پورې تقریبا موږ تر 15 لکو پورې تنه د صلح پیامونه شیندلې دي زما خو اول امید او دعا ده چې بل محلي پولیس نه کوم خلک چې د دې ملک په مقابل کې جنګیږي خپل ملک ورانوي او هیڅ د ساور او هیڅ لاس نه ورځي هغې له جنګه لاس واخلي چې نه محلي پولیسو ته ضرورت پیدا شي او نه وینې پوهېدو ته او کنه وی د جنگ لار بیا نو دوه ملاره ده دا بل رور تا دی سوالونو پا مقابل که چه دی سرکونو پا مقابل اکل بانی ہوگی دا چه دی انگو دی سرک دی مشکل خوانه او بل دی زردالو دی سرک پا بارا که او درم دی جاورو دی سلور سلویختو در درس لیسی دویلی مگل تا سلور سلویخت لیسی دارو دی متاس فانه چه متاسو طول پویگی چه دی بودیجی دی کمبود پا اساس بانی مگنس کالی پا یو زل ټولې پروژې پیاده کړه. کومې پروژې چې دې ورځ پیشنهاد کړې دا بالکل هغه سې پروژې دي چې زموږ وطنوال دې ته ضرورت لري. خوشبختانه دې ورځ ته ووایم چې څلور کاله مخکې د زرګ